امروز ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلای کوم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لوی برخه ازادي راډیوي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې فرهنګي ادبي پروګرام ترڅنګ به واوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر برخلیک خبرې کوي. دا ځواکونه بل افغانستان ووځي که په افغانستان کې تر وی مودې پات شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د ناټو لپاره د امریکا شارژ دفتر ویل طالبانو سره د سولې پر هوکړه غور روان دی. د لسکونو هیوادوی ویډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې او جرمني د کورونا بندیزونه د اپریل تر 13 تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنگتن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د 2020 روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو لپاره د امریکا شارژ دافیر داګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به دوی له خپلو متحدانو سره دې بحث ته دوام ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به وزیران پر افغانستان او دغلته پر راتلونکو لارو چارو خبرې او مشورې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د هغو روانو ارزونو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې چې د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په اړه ترسره کوي.
شاغلی جونز زیاته کړه په دې ارزونه کې هغو مشورو مهم رول لوبولی دی چې امریکا له خپلو متحدانو سره کړی دی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نور مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتونو په نوم د 15 هیوادو له استازو جوړې یوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو په راپور کې راغلي د طالبانو حقاني شبکې دایش او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو دوام د سولې هڅې تر سیوري لاندې راوستلي، د بیان ازادي اغېزمنه کړې او اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرامونه اغېزمن کړي دي. دوی د جګړې له شکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته حاضر شي. له دې وړاندې د بشري حقونو د بېلابېلو نورو ډلو هم د جګړې د کمولو ورته غوښتنې کړې دي. طالبان وای دوی له خپل اړخه تاوتریخوالی کم کړی دی خو دولت بیا د طالبانو دا ادعا نه مني. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای د میدان وردک په 200 ولسوالۍ کې به لاغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړی ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به د پیش لاملونو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ واخلي.
د 200 په ولسوالۍ کې یو واقع وشوله چې د منګ زن شازلمیان شهیدان او یو هلیکوپټر سقوط وکړ. واړم د دې اطمینان درکما چې د علی پور د خوانه او د دې ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولې ده هغه به د خپل کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې.
د غیر مسول وسلوالو د قمندان عبدالغنی علی پور کسانو تیرونی د هلیکوپټر را نسکور کړ چې څلور عمله او 15 ملي اردو سرتیری پکې وژل شو. تر پیښې وروسته دفاع وزارت د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او پرونی دغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپاره کړل چې په وینای په دې عملیاتو کې نیول شوې دي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمنی ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبري غونډې ته وویل د اپریل لومړی تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونه مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په دریمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ویالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونۍ په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پریکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان پر خاوره د متحدو ایراني ډلو لخوا وروستی برید په کلکه وخانده. بلینکن دا خبره پرون د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. بلینکن او آل سعود په دغو خبرو اترو کې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل بلینکن له سعودي عربستان د امریکا پر دفاع ټینګار وکړ. تازه ریاض د یمن د جګړې د پای ته رسولو یو تر هوړاندې کړی چې د ملګرو ملتو تر څار لاندې اوربند او د هوایی او سمندري لارو خلاصون پکې شامل دی. د یمن شخړې ته د ایران او سعودي عربستان د نیابتي جګړې نوم هم ورکول کیږي. ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شوه چې عمده موضوع به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت او څرنګوالی وي. د ناتو عمومي منشي تر دې غونډې یو ورځ مخکې ویلي په دې برخه کې به هر پریکړه له نورو متحدانو سره په ګډه او شرایطو ته پکتو وي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورت.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یو عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو غاډه پریکړه کوي.
We will discuss and consult
the meeste da lumlin te zarbul ajal ta panjde ki do mush ponato ke bahas aw mashwara kaw da ba yawa umda mawzu bi che da bahrani char waziran ba bahas surbandi kawi mul da garaz da banasan aw afghan amniti aw difai zwakuno da mlatar da dawam jmani kaw da mlatar da amniti aw difai zwakuno da salam mashwari aw rozani da garaz haqoi ta da mali imkanato da barabarawlo fa barakh kidai.
د ناتو د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون کوي. بلینکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوه تړوند بیا کتنې غوښتنه کړې وه. بل لورته وړم ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی وو. هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکارا ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري، خو په خبره یې دا مهال د ناتو د اروپایي متحدانو ډیر سرتیری په افغانستان کې دي نه د امریکا.
We will assess, we will monitor, we will consult.
موږ به وضعیت ارزوو، څارو به او مشوره وکړو. زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي. باید په یاد ولرو چې امریکا د ناتو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري، خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډیره برخه غیر امریکایان دي. دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي.
ستولتنبرګ هم د کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د یو پښتنې په جواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نکړي او د دوه تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، د دوه تړون لمخې په خارونو کې جګړه کم کړې او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید لجمن سره سم د میتر لومړی نیټې خپل ټول سرتیری وباسي. دا محل د امریکا د ونیم زره او د ناتو شاو خواوزره سرتيري افغانستان کې ډیر دي. امریکایي رسنیو ویلي چې امریکا خپل پوځیانو باسي له لوجستیکي پلوه باندې ناتو ته هم سخت وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پریږدي. له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي. 13 فبراير میاشت کې د ناتو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول، خو د تمه خلاف د افغانستان د ماموریت په اړه
د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د ماموریت برخلیک ټاکل کیږي. له افغانستانه به بهرني ځواکونه ووځي که به په دغه هیواد کې پاتې شي. د 2000 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د شبي هوکې لمخې امریکایي ځواکونه شمنه کړي چې د میتر لومړی نیټه به خپل ټول ځواکونه افغانستانه باسي. د نیټه ته اوس شاوخوا 15 نه پاتې دي، خو واشنگتن پر طالبانو یو بلډ شرطونه همیشه چې د ځینو په برخه کې پر طالبانو انتقاد کوي چې عمل نه دی پرې کړی. په داسې شرایطو کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت برخلیک څرنګه شي؟ نړیوالو چاپی خبرونو په دې اړه لیکنې خبرې کړې دي چې نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه لیکنې کړې دي. واشنگتن ایگزامینر په دې اړه د خپل مطلب په یوه برخه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې ته پام اړولی دی. لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به په یوه مهم مورد کې له متحدو ایالتونو پریکنده ځواب ترلاسه نه کړي، او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي، او که د ځواکونو د وتلو ضرب الاجل به تمدید کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د تیر کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره یوې موافقې ته رسیدلې وه چې له مخې ټول امریکایي سرتیري باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووزي، خو شرط دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې په کړو ژمنو درېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په یوه آنلاین خبری کانفرنس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابت کړي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ترلاسه کړی دی. ناتو تر اوسه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. طالبانو پرله پسې د بایډن له ادارې غوښتي چې د دوحې تړون بشپړه عملي کړي، خو بایډن له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي، خو هغه به ستونزمن وي. فارن پالیسی په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوراوی نه دی. لیکوال د مطلب په یوه برخه کې وړاندیز کړی چې بایډن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هېواد د وګړو په وړاندې پراته دي. د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بالاخره په دغه شل کلنه جګړه کې د پرمختګ لار شته، یا دا چې د ځواکونو په وتلو سره بریالیتوب ترلاسه کېدای شي. لیکوال بل پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوبه نتیجه نه ده لرلې، د لږ شمېر سرتیرو په ساتلو په سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کېدای شي؟ اوس د ټولو سترګې د جو بایدن پریکړې ته زیر دي. نوموړی د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی. دا به ولیدل شي چې څه باندې یوه میاشت وروسته د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به په افغانستان کې دیره د 2500 امریکایي سرتیرو په اړه څه ډول پریکړه کیږي. آیا په دې هېواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي، او که به دوام ومومي؟
د پیړۍ هلې
نانم عبدالی آقا 55 کې زه په عسکري ته ولاړم، په 57 کې راغلم. یعنی زه راغلم او نور بیا نه دی راغلم، کل څوک یا ورک څوک په تېښته راغله څوک څنګه. یعنی پاتې شو اوس اوس چې ورور قربان سم هغه دغه ودیول ګاډه ورو ده څوک دی غلی څوک دی اوس نو راغلم پر کومه په میدان کې څو څو هغه ژوند چې را په یاد شي هغه ورور دې قربان سم قوم جړار است مشاله ژوند لکه لکه یو څوک چې لږ وو هغه ژوند نه ستورو دې قربان اوس نه شپ په خوشاله را باندې تیر د لای وخت و چې مکه و دا اوس ورور دې قربان سم بیا غما بل څه نه دی راځات طالب دې کم کړی دې اسکار دې کم کړی دې دې په څه غزا پاله لړلې زه ورسره لړم ها وان دا دا لا شکر دې ورور دې شکر ادا کول موږ نه کول فادر یاده او دا نن ورځ پر ما تیر سوی ده و ما از ما په دره علا خبر دی بل څه نه دی خبر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. البته زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي، او کچرته تاسو زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، دا غو راپورونو متن تاسو ولوسل شي چې د ازادي رادیو لالاري د ورځې پترس کې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې د ازادي رادیو لالاري تاسو دراډو کې اوري، هغه هم په انټرنیټ کې بیا له سره اوریدل شي. 19 پروګرامونه مهم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. د دې خبرونه